مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2018 کال د جنوري 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یو ځل بیا هرکلی کوم. او روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په کورمه ایجنسی کې د قومي مشرانو جرګې پریکړه کړې چې هیڅ وسلوال ته په خپل سیمه کې ځای ورنه کړي. په بلوچستان صوبا کې د زیات اورښت له کبله پر رامنځته سو پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. او د امریکا له وتلو وروسته د ترانس پیسیفیک غړو هیوادونو د تړون خوندي ساتلو هڅې پیل کړې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چار وزیر پرون ته تراګری د مخنیوي قومي ادارې نکټا ته امر کړی چې د هغو امنیتي کمزوریو پلټنه دی وکړي چې ولې د امنیتي ګواښونو د خبرداریو باوجود په پاړچنار کې به میچاو د نوسوه. چودري نثار علي خان دا څرګندونې تېر ورځ د خیبر پښتونخوا له ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړي. بلخوا تېر ورځ د کورمې په زده ښار کې د شپږو قومونو د ګڼو مشرانو جرګه وسوه او د دې پیښې خندنه یې وکړه. د جرګې ګډونوالو پریکړه وکړه چې چا ته به د سیمې د امن خرابولو اجازه ورنه کړي او په اتحاد به ژوند پر مخ وړي. د تېر شنبې په ورځ د پاړه چنار په سبزي منډۍ کې به مې چاودنې 15 کسان وژلي او له 500 زیات یې ژوبل کړي وه. بل پلو چارواکي وایي د پېښور په بېلابېلو سیمو کې د لټون عملیات پر مهال تېر ورځ 2 مشکو کسان نیول شوي چې له ولکې څخه یې وسلې او مردکۍ هم ترلاسه شوي دي. د پاکستان پولیسان صوبا کې د زیات اورښت له کبله پر رامنځته سو پیښو کې درې کسان مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. تېر ورځ د کل عبدالله ضلع په چمن ښار کې یو موټر د رود خړو اوبو یووړ چې یو ځوان تاجر حاجي محمد قاهر کاکوزي پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي او دغه دوه ملګري ژوبل شول. دغه ډول د کلا ضلع په خاردان سیمه کې د دیوال نړېدو په پیښ کې عبدالباسط نومې تن ووژل سو او دوه نور کسان ژوبل شول. بلخوا د کټ په خروټ آباد کې د خونې یا کمرې نړېدو له امله یوه ښځه مړه شوه او د دوو ماشومان په ګډون څلور کسان ژوبل شول. د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې د یکشنبې یا اتوار راهیسې باران او واورو اورېدل پیل شوي چې د هوا پیژندنې څانګې په وینا تر بل سبا به دوام وکړي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي اداره وایي د ولس د ستونزو د حل په موخه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کاریډور فرنټ مشران وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډیر ژر احتجاجي تحریک پیلوي. د یادې ټولنې مشر سید عالم مسعود تېر ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته وویل پرویز خټک د پښتونخوا صوبې د ګټې لپاره په کار کول کې پاتې راغلي او د مرکز لخوا د پرمختګ د معمولي پروژو په بدل کې د مغربي لارې له غوښتنې په شا شوی دی.
دوی یو ځل سنجیدنه د اغستې دوی یو ځل خپل کارکنان په دې نه دي راوچت کړي. دوی یو ځل سم په کاریډور باندې ځان لا نه ده کړی. یعنی دومره اهمیت ورکوي. د مې میاشت کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې په پارلیمنت کې دننه چې څونه ډلې دي نمونه چې هر څومره دي دغه په کاریډور باندې ولسی پاسون نه غواړي. نو موږ د کاریډور په حواله سره د پارلیمنت نه بهر پارټیانې چې کمې راسره وې را سره پاتې شوې او دوی راسره پاتې نه شول.
خو بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې وروستیو کې د چین له دورې وروسته څو وارې ویلي چې د چین له پانګوالو او حکومت سره د پښتنو د ګټې وړ پروژو په اړه خبرې کړي او لوی پروژې ترلاسه کړي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی او د درغلي ضد صوبایي ادارې پارلماني غړی ډاکټر حیدر وای د خیبر پښتونخوا درغلي ضد ادارې په هڅو په تیر یو کال کې یو ارب اویا کروڑ روپۍ له سیاستوالو اخیستل شوي او د صوبایي حکومت خزانې ته سپارل شوي دي. ډاکټر حیدر دغه څرګندونې پرون په سوات پوهنتون کې دغه سیمینار پر مهال وکړې چې د درغلي یا کرپشن ختمولو په اړه د زده کوونکو د پوهې په مقصد جوړ شوی و. نوموړي زیاته کړه په پښتونخوا صوبا کې تراګري ځکه نه ختمیږي چې د درغلي مخنیوی نه دی شوی.
چې کومه دنیا کې کرپشن ده هلته به دهشتګردي. زه دا ویم چې کرپشن او انتها پسندی یا دهشتګردي یا بدامنی دا لازم و ملزم دي. کومه دنیا کې چې کرپشن نشته هلته امن ده، هلته سکون ده، هلته په خلکو کې بےچینی نشته.
په خیبر پښتونخوا صوبا کې تیر کال له واکمن او اپوزیشن ګوندونو سره تړاو لرونکي ځینې سیاسي شخصیتونه د درغلي په تور نیول شوي وو. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان لوی څارنوالي ټینګار کوي چې که د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د احمد ایشچی په قضیه کې څارنوالي ته حاضر نسی نو له قانون سره سم به پر وړاندې تصمیم ونیول سي. دوی څارنوالي ویان جمشیر رسول مشال رادیو ته وویل چې د احمد ایشچی د اداو د څېړنې په تور یې د نهو کسانو د نیولو امر کړی. د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی ادا کړی و چې عبدالرشید دوستم او کسانو یې په جنسي توګه ځورولي. کتم دوستم په دې اړه څه نه دی ویلي خو د هغه د دفتر ویان بشیر احمد تهینچ دا ایداوی رد کړی وي. افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دوړخیز همکاري 15 بیلابیل تړون لاسلیک کړل. دا تړونونه نن د افغانستان د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی او د ازبکستان د بهرنی چار وزیر عبدالعزیز کاملوف ترمنځ په کابل کې لاسلیک شول. د ازبکستان د بهرنی چار وزیر د ازبکستاني پلاو په ملتیا کابل ته ورغلی او له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلې دي. ښاغلی کاملوف وایي حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پیسیفیک یا آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړو هیوادونو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي. استرالیا او د تجارتي تړون نورو غړو ویلي کې داسې چې له دې تړون سره د چین له ځای کېدو سره هغه تشه ډکه سي چې سپینې ماڼۍ رامنځته کړې ده. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له ترانس پیسیفیک تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې دا د امریکا د سوداګرو او کارګرو په ګټه نه دی. د استرالیا وزیر اعظم مالکوم ټرنبول نن خبریالانو ته وویل چې له دې تړون څخه د امریکا وتل یوه ستره ننګونه ده او خو له دې تړونه به پشان سي. ترانس پیسیفیک د 15 کلونو له مذاکرات وروسته د اوباما انتظامی او آرام سمندر د سیمې د 12 هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک سو، خو تر اوسه د کانګرس له لوري نه و تایید شوی. او د قرغیزستان یو عدالت د بشري حقوقو د فعال عظیم جان اسکروف چې په خټ ازبک دی د ټول عمر د بند سزا د حکم تایید کړ. د بشکیک د چوي سیمې عدالت نن اسکروف په دې تور مجرم وپیژنده چې په 2012 کال کې د ازبکانو او قرغیزستانو ترمنځ قومي شخړه رامنځته کړې او د پولیسو یو افسر یې وژلی و. شپږ شپېته کلن اسکروف د قاضي له حکم وروسته وویل چې دی بېګناه دی او د دې پرېکړې پر ضد به د نه خوړلو هړتال وکړي. د اسکروف وکیل وویل چې دوی به د عدالت د پرېکړې پر ضد سپریم کورټ ته مخه کړي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونو اساس سپام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.30 روپۍ اخستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاوند 1.33 روپۍ او 1.33 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.10 روپۍ او 9.15 روپۍ یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.55 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواری په پاړه چنار کې د تیر خالی د ورځې په بمی چاودنه کې د وجل شو شمیره 25 ته رسیدلې ده. بلخوا د سیمې مشران وایي د پاکستان د پوځ مشر به په روانو ورځو کې د کابل دوره کوي. بلخوا د افغان پارلمان غړي وایي
تر څو چې دوی هغه پالیسي چې د افغانستان په اړه دوی جوړه کړې ده، دغه پالیسي چې ستړي نه نو دغسې راسېدرسې هېڅ ګټه نه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د سی پیک په اړه یې خپل تحفظات له چارواکو سره شریک کړي. بلخوا د کاریډور فرنٹ مشر وایي
د مې میاشت کې موږ د نتیجې ته رسیدلي وو چې په پارلیمنت کې دننه چې څونه ډلې دي دغه په کاریډور باندې ولسی پاسون نه غواړي. نو د پارلیمنت نه بهر پارټیانه چې کمې سره وې اره سره پاتې شوې او دوی را سره پاتې نه شول.
د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره ټلیفوني خبرو کې په پاړه چینار کې په شوې بمی چاودنې د افسوس څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټ هاته د سیمې د امنیت په اړه خبرداري هم ورکړې وو، خو نو بیا ولی په سیمه کې امنیتي ګامونه نه وو پورته کړل شوي. د تیر خالي ورځې په بمی چاودنه کې د مړو شمېره 25 ته رسېده دلته. د پاړه چینار بمی چاودنې پړه سلورو وسوارو ډلو منلي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي لیکي چې د ګل پورز د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره ټلیفوني تماس نیولې وو او ورسره یې پاړه چینار چاودنه کې په شوي زیان د غم سرګندونه وکړه. خبري ايجنسي لیکي چې داخله وزیر وینا وا چې د نیکټا مشر ته یې سپارښتنه کړې چې د دې خبرې پلټنې دی وکړي چې د داخله وزارت لخوا په 25 نومبر او 14 دسمبر دوه امنیتي خبرداري جاري کړې شوي وي، نو د هغې وروسته ولې دا پېښه رامخته شوه؟ چودري نثار علي خان زیاته کړه چې استخباراتي اطلاع سره هم که دا ډول پېښې رامخته کېږي نو تجزیه دې وکړی شي چې دا امنیتي لاپرواهي خو نه ده او که وي هم نو ذمهوار یې څوک دی. مشال ریډیو چې کله د کرمې ایجنسۍ انتظامیې پر وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې امنیتي خبرداري ترلاسه کولو وروسته یې څه حفاظتي ګامونه پورته کړي وو، نو پولیټیکل انتظامیې پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو د کرمې ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازی ساجد حسین توري وایي چې حکومت لا پکار دي چې پولیټیکل انتظامیه پر ځای د استخباراتي ادارو د لارې پلټنې وکړي.
سکیورټي د کی پولیټیکل انتظامیه ده او سره ایف سی ذمہداری ده او د نو محکمه ده دوه دمه کې وشول دي د شګر خپل لږ کی کامیاب شي. افسوس خبره ده چې د هغه لوکل چوکیدارون جیل ته وچي یا کوم غریب سړی مطلب ال تکي روان وي خړ پړ وي مزدورین راغلي آ جیل ته وچي، نو دا بالکل دی باندې موږ تحفظات دي. په کور ده د پولیټیکل انتظامیه په تر باندې دي انکوایري نه وشي، په کور ده انټیلیجنس ادارې د دې صحیح انکوایري وکړي چې دا
په دفاعي چارو نظر لرونکي اسمت وزیر وایي
دماکی جی کم ځای دی، داسې یو ځای دی چې یو پبلک ځای دی، نو کېدای شي هدف یو بل ځای وو. د ترټ په وجه باندې هغه اصلي هدف ته دوه نه دي رسېدلي او په دې سبزی منډۍ کې کړې بهرحال آ هم یو نقصان دی او چې کم هم داسې قوتونه یې هغه یو فیر فیکټر پیدا کوي. د دې سره تړلی چې کم اسپیکټ آ تا بارډر مینجمنټ دی، بارډر زمونږ سیل نه دي، زراو خلک ځي راځي، زمونږ چې کم انټیلیجنس کمیونټی دی او خپل سورسز دي، نو سورسز ورته وایي چې داسې قسم ترټ پای کو سپیسیفیکلی هغه د ترټ نشاندهی ډیر ګران شي.
د ذکر دا چې د کرمې ایجنسۍ په مرکز پاړه چینار کې د تیر خالی په سهار ادګا سره نږدې په سبزی منډۍ کې چاودنه شوې وه چې پکې 25 عام وګړي مړه او له 500 زیات نور جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کرمې په پاړه چینار کې د تیر خالی ورځې په بمی چاودنه کې د مړو شمېره 25 ته رسیدلې ده. د دغه چاودنې وروسته 13 کلن مقبول حسین او ورور یې چې په چاودنه کې ټپي شوي وو د پاړه چینار له لوی روغتونه د پېښور پوځي روغتون ته ولېږل شول، خو د درملنې په وخت مړ شو. د صحت محکمې مشر ډاکټر موین بیګم مشال ریډیو ته وایي چې دا وخت پېښور او د پاړه چینار په هسپتالونو کې زیاتره زخمیان له خطر بهر دي چې پکې ډیر فارغ کړل شوی هم دي. په دې اړه تفصیل د طارق اورګ زینا.
د کورمه د پاچینار په بامی چودنه کې زخمی شوی یو بل ځوان چې نوم یې مقبول حسین دی په هسپتال کې ساور کړه. د جنوري پر 28 نیټې تر چودنه وروسته 10 کلن مقبول حسین او ورور یې چې هغه هم په چودنه کې زخمی شوی وو له هډ کوارټر هسپتال پړه چینار نه پېښور ته منتقل کړی شوی وو. پوځي هسپتال په سی ایم ایچ کې د علاج پر مهال مړ شو. د صحت محکمې مشره ډاکټر موین بیګم مشال ریډیو ته وایي پېښور او د پاچینار په هسپتالونو کې زیاتره زخمیان له خطره بهر دي چې پکې ډېر یې له هسپتالونو فارغ کړل او زیاتوي چې زیرو زخمیانو چې پکې د مقبول حسین رور هم شامل دی روغتیایی وضعیت نه ده او د هغوی علاج لا هم روان دی.
کوم مور کې چې نن د توښو کو نه د مقبول حسین د دې چې کوم رور ته بل غم شدید زخمی و هغه کنډیشن پرون چې منی سب ګرځیدل نو هغه هیڅ کني ډاکټر نو چې دم کریټیکل ده.
په پاړه چینار کې د هفته په سهار ادګا سره نږدې د سبزی په منډای کې بامی چودنه شوې وه چې پکې عام وګړو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د چودنې یو بل زخمی لسا ورکولو سره د مړو شمېره 25 ته ورسېده. بلخوا په ساده ښار کې د سیمې امن برقرار ساتل لپاره د شپږو قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. په جرګه کې شامل د سیمې یو مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وایي جرګې د پاړه چینار پېښه په سختو ټکو وغندله او دای د امن خرابولو یو سازش وبللو. ملک سید عباس مشال لډیو ته وایي ځینې عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي، خو موږ به هغوی په خپل مقصد کې کامیاب نه کړو. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي څوک چې کرکه خوروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف یو، ځکه چې د بېګناه خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
با باج ور غلے ہو نا غی تا مو دا ڈاڈ ویر کو چا انشاءاللہ دا فرمی جنسی کے آمن دیر پا مشکلی باندے را غلے دے دیو خلکو تا مو زائنویر کو دا خلک تا با دی علاقے کے دا خپلو سکوم بعد ارادی دی اگو تا با انشاءاللہ مو زائنویر کو آمن ستلو کوشش پکو
واضح دیوی چی دا پڑا چنار پیخی پا دویمی ورز یعنی پا دویشتا منٹے دا پاکستان پوست سرلخکار جنرل قمر جاوید باجوا دا پیخوار پا پوزی روختون کے دا جبلو دا حال پختنی ورستا پا سخت سکوٹے کے دا کرم دورہ کڑے وا او حلتے محسوس مشارانو سرا ملاقاتون کڑے وو تارک ورکزے مشال ریڈیو پیخوار
دا مشال ریڈیو
دا شورو دا روزی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پولس نیمو بجو
د مشال رادیوی مجله
په یو نیم بجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
اوریدن کو په بلوچستان صوبہ کې د بارانونو لوجې د دیوالونو د نړیدو په پیښو کې د یوې خزی په ګډون درې کسان مړ شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي. د موسمیاتو د ادارې په وینا چې باران او د واورو لړۍ به سبا هم دوام ولري. بلې خوا ته حکومت اغیزمنو خلکو سره د مرستو کار هم اپیل کړی دی. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
تیر ورځ د ایران لخوا د بلوچستان د لارې و پاکستان ته د باراني وریځو یوه بله لړۍ داخله سوې ده چې له امله یې تیر ماښام په کوټه پښین کل عبدالله کله سیفلا ژوب لورلای مستونګ نوش تلبندین او منګوچر کې باران پیل سوی دی. د باران لړۍ به نن هم روانه وي. د باران د ورېدو له امله د صوبې په زیاترو برخو کې رودونه او شلې رابیدلې دي. په نتیجه کې تیر ماښام د افغانستان او پولې ته څیرمه په چمن کې یو موټر خړو اوبه وړی و چې له امله یو تجار اجي محمد خایر کاکوزی خپل ژوند د لاسه ورکړی او د دوه نور ملګري ټپیان سوي دي. دغه ډول د کرات په خاردان سیمه کې تیره شپه د یو دیوال د چپه کېدو په نتیجه کې یو کس عبدالباسط وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دلته په کوټه کې وخروټ آباد ته نږدې په سګزي سړک په یو کور کې د خونې د نړېدو له امله یوه مېرمن وژل سوې او د دوو ماشومانو په ګډون څلور کسان ټپیان سوي دي. د پیش په اړه اجي او درېمان و مشالې ډېرو ته څه داسې وویل.
علیم دی سپي صاحب هغه رور لمبر ته ما تلفون وکړ. سپي ما ورته وویل اجي صاحب ته چیرې یو ګاډي مې په کار دي زر دلته زما ډېر زخمیان پروت دی دا یو کومک وکړه. هغه ستکی دا ورسید ځان ورسوي دا تقریبا لس بجې پورې مشتره دا لګیاو دا وبچ دی دلته جمع سوی بیا د ننه ولاله هغه دیوال بیا د ننه خواته کلتی سوی یا چې د ننه زنان ناس او هغه سر باندې لس
په دې ترڅ کې د سیمې د یو مشر اجي عبدالخالق وینا و
هغه ټول راغله د نه پیژم څوک دی پولیس هم راغله د بلم راغله د کومک والا هم راغله د څو نه باران هم راغله یو قیامت وند نه فراس هلین دیرو باران هم هغه دان نه لولای د قیامت وند هغه مرد ټول کلیوالان هم راغله د مرسته
خود کلی شیخ ماندا کونسلر کبیر آغا بیا وای چې د پسیمه کې تیر شپه باران و ډیرو کورو ته زیان اړولې دي.
علاقه نن تاسو خیرو مدرسه حاله تو به ډیر راغلي کورو ته نن 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 د مخسن کې د شپه وخت کنټرول و زه وسم په دې شي دفتر کې ناشم. د علاقې خپل چې نن څه کورې کو دیوال نه نه نو بس دې ته مال وای دا شکر ماشینه شغه به خو سرکار دفتر نه ور بای ایو کې و بل کې و اخر هم نه راوس و زه دې شي دفتر نه نه زه درې ماشینه ولای شکر ماشینه اوس بیا باران کې داخله په ټوکې کې چې څه دغه اخر کورونه وبکلې دي د شپې او شان ګد
بل خوا د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټی د ناوړه حالت د مخنیوي و ادارې پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه د په اغیزمنو سیمو کې د خلکو د مرستو لپاره ټول انتظامات چمتو کړي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دغه صوبه کې د نږدې لسو اربو ډالرو د منصوبو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی هاوس تر مخه په دغه منصوبو کې دوه هاوسینګ پروجیکټونه د تیلو د صفا کولو کارخانې د سیمنټو جوړولو پلانټونه او د بجلی دوه منصوبې شامل دي. د هاوسینګ لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد وای چې دا ټولې منصوبې به د درو کالو په موده کې پوره کوي. ل پېښوره د زلان یوسف زینا تفصیل ورو
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس لخوا د جاری شوی خبر پانی تر مخه په منظور شو منصوبو کې د اوسیدنې لپاره په دوو خارګوټو جوړولو به نږدې و اربا امریکایي ډالر لګښت راځي. د هاوسینګ لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد مشال رډیو ته وویل چې د اف ډبلیو او سره به ډیر زر د اوسیدنې د خارګوټو منصوبې لاسلیک کړي او کار به پی پیل شي.
اچھا اگر کمال باندھ باغا کی مکہ بھائی اب ڈبلو والا پیسے پیمنٹ باغو کئی منگ وہ سکس سیکشن پور لگو ڈبل منگ پشاور ماڈل ٹاؤن دے کم سے کم میگا پروجیکٹ ہے ایک لاکھ سترہ ہزار کمال باندھ دے اور دچ ویدا دش ہاؤسنگ سوسائٹی بنی لگا سنگ سے پاکستان کی یا ڈی ایچ اے یا بہریا خلق یاد ہے نا ان شاء اللہ دا بڑے ہائی فائی اور بدی بندی بہ ڈیولپمنٹ چارجز سری اگر 50 لاکھ روپئے کی
د وزیر اعلی هاوس د خبر پانې تر مخه په منظور شو منصوبو کې په چترال کې د 2 اربا امریکایي ډالرو په لګښت د بجلی درې منصوبې، په کرک کې د 625 ملیون ډالرو په لګښت آئل ریفائنری، او په هری پور کې د 245 ملیونه امریکایي ډالرو د سیمټو پلانټونه شامل دي. ډاکټر امجد وایي چې د دې منصوبو پوره کېدو سره به په بیروزګارۍ کې کمی راشي. د وزیر اعلی هاوس تر مخه په ځینې نورو منصوبو باندې د چینایي سرمایه‌کارانو سره هم خبرې اترې روانې دي، او د چین د نورو سرمایه‌کارانو د جذب کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 15مه او 16مه د چین په بیجنګ ښار کې د روډ شو کولو اعلان کړی دی، او وزیر اعلی ټولو اړوندو ادارو ته د بیجنګ روډ شو لپاره د خصوصي تیاریانو هدایات جاری کړي دي. زلانی سبزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان سفر کوي. د پاکستان او افغانستان څیړونکي وایي باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د سیمې د امنیت او ناباورۍ د ختمولو لپاره عملي کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به په راروانو ورځو کې د کابل سفر کوي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان حکومت جنرال باجوا ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د پوځ د مشر د دورې خاص خبره د افغان چارواکو سره په پوله د امن پر ځای کولو او په هغو لارو چارو لټولو خبرې کول دي چې دواړه ملکونه په یو بل د الزامونو لګولو سلسله بند کړي. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي، تر څو چې پاکستان په خپل افغان پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستي، تر هغې د پوځي او حکومتي مشرانو دغه هیواد ته سفر څه ګټه نشي ورکولی.
پاکستان د فوج مشر چې افغانستان ته راځي، موږ د افغاني کلتور له مخې او ډیپلوماتیک روابط له مخې هغې ته هرکلی وایي، لیکن هیڅ نوه تمه او توقع پونه لرو چې د دې راتګ او یا د موږ ورتګ به کومه نتیجه ورکړي، تر څو چې دوی هغه پالیسی چې د افغانستان په اړه دوی جوړه کړې ده، دغه 30 کالونه د افغانستان د عزت پالیسی ورسره دا جوړه کړې، تر څو چې دوی په دې باندې قناعت نه کړي چې دغه پالیسی چینج کړي نه، نو دا چې راشه درشه هیڅ ګټه نه.
افغانستان وایي پاکستان هغو ترهګرو ډلو ته پناوی ورکوي چې په دغه هیواد کې ترهګري او بدامنی خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکری وایي د بدامنۍ پیښې دواړو غاړو ته کیږي، او باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي.
پاکستان پہ بھی حملے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی واقعات ہوتے ہیں.
تو پاکستان کے ہم حملے کی گی اور افغانستان کے ہم داسے پیخی کی گی. افغانستان وائی ترہگر لا پاکستان حملے کوی، اور پاکستان بیا وائی ترہگر لا افغانستان بریدون کوی، بلکہ حملے دغا تندروا ترہگر ڈلے کوی. لدوی د حملو ختمولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. غنی لدوی دغه جګړو نه به تر هغه ګټه پورته کوي.
په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله استانکزی بیا وایي، باید د پاکستان په وزیر مشر په دې مقصد د کابل سفر وکړي چې د افغانستان باور ترلاسه کړي.
افغانستان ته راشي،
ټول مهمه خبر دا ده چې پراکولی کې د سیمه کې په افغانستان او پاکستان کې سوله رامنځته شي. زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اسلام آباد یا جنوبیا د کابل باور او اعتبار ترلاسه کړي. اوس په دغه فضا کې به دا د پاکستان د پوځ مشر ته درنه خبره وي چې
د پاکستان مطبوعات لیکي جنرال قمر باجوا به په داسې وخت کې د افغانستان سفر کوي چې په امریکا کې هم نوی ولسمشر او نوی انتظامیه راغلی ده او دا شان د پوځ د مشر راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسلو د حل په خبرو او په یو بل د باور پیدا کولو لپاره ډیر اهمیت لري. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانواری بے شک چوانواری
دیر سخت راواری تیرا یہ ہر چکی یہ
سخت دوستان کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان په مختلفو سیمو کې بیا خاص کر په اسلام آباد کې انتظامی ویلي چې په تعلیمي ادارو کې د نشه یي توکو پر ضد په مهم کې نه ککړ کسان نیولې دي. دا کسان د قادی اعظم پوهنتون او د میر آباد نه نیول شوي دي. په دې وروستیو کې د داخله چارو وزارت لخوا د منشیاتو پر ضد مهم هم اپیل شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو.
د اسلام آباد د ضلع انتظامیه مشر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد په سکولونو کې ورته د نشه یي توکو د استعمال په اړه رپورټونه ترلاسه شوي وو او همدې له وجې دوی دا مهم د تیرو دوه اونو راسه جاري ساتلې دي. د نوموړي په وینا را روانو څو ورځو کې به د لړ کې د سکولونو انتظامیه سره هم خبرې کیږي او د غیر سرکاري ادارو په مرسته به زده کوونکو لپاره د یو آگاهه مهم هم شروع کوي.
د نشه یي توکو د رسولو ذرایع مختلف دي، په دې زمونږ کار روان دي او دا ذمہواري منګ د منشیاتو د مخنیوي ادارې د ANF د استخباراتو د څانګې لګولې ده چې دا منشیات څوک دې زده کوونکو پورې رسوي، نو هغوی به منګ نیسو. منګ لپاره د منشیاتو خرڅونکي زیات مهم دي او دې پر ضد زمونږ کار هم روان دي. د دې پر ضد نه صرف ANF بلکې سپیشل برانچ هم کار کوي.
د اسلام آباد د ضلع انتظامی مشر مشتاق احمد په وینا چې د زده کوونکي پاوډر او چرسو شرابو او د کوکې نشي کوي. په دې ورسو کې د سکولونو حوالی په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د یو سروې د لارې ویلي وو چې د اسلام آباد پرایویټ سکولونو کې ماشومان په مختلفو منشیاتو اخته دي. غیر سرکاري ادارې ساسي په وینا چې پرایویټ سکولونو کې د نشه یي توکو د استعمالولو شرح 3.5% او په سرکاري سکولونو کې دا شرح 2% ده. مشالې ډیو سر په خبرو کې د ساسي مشرې ډاکټر ماریا سلطان وویل چې د منشیاتو استعمال اوس کم عمره ماشومانو کې زیات کتل شوی دی.
په دې سروې کې موږ ته مختلف سیزونه ښکاره شوي. یو دا چې یو منظمه ډله دا کار کوي او چېرته کې دا هم ښکاره شوي چې په دې کې جامعه هم ککړه ده. داسې نور هم وجوهات چې دا تعلیمي ادارې د نشه یي توکو د خرڅولو مرکزونه جوړیږي. د نشه یي توکو استعمالول عمرونه چې مخکې وو نو هغه به 15 تر 23 کاله عمر کې وو، اوس دا پر ورو کم عمرې ته را روان دي.
ډاکټر ماریا سلطان په وینا چې د نشه یي توکو د استعمال دا سروې د سیرت داخله امور کمیټې ته هم وړاندې کړې وه او حکومتي چارواکو د لړ کې اقدامات وچتول هم شروع کړي دي. د نوم نه خودلو په شرط یو زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل چې په عام توګه زده کوونکي د خوند لپاره د چرسو نشه کوي. د دا هم وویل چې نن سبا زده کوونکو د ویښ پاتې کېدو لپاره د آیس نشه هم شروع کړي. د ذکر ده په تېر 1 جنوري جاري شوي د داخله وزارت یوې خبر پاڼه کې ویلي شوي وو چې داخله وزارت لخوا د منشیاتو پر ضد مهم پیل شوی او د اسلام ما ضلع انتظامیه ته هدایت شوی چې خپل مهم کې د تیزوالی راولي. داخله وزارت په بیان کې دا هم راغلی وو چې د منشیاتو پر ضد مهم آغاز قادی اعظم پوهنتون نه شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅ اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماخام نږدې 15 بجې کیدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی ناورو.
د قبایلی سیمې کورمې ایجنسی په سده ښار کې تېر ورځ د شپږو قومونو د ګڼو مشرانو جرګه وسوه او د پاړه چنار بمې چاودنې وغندله. د جرګې ګډونوال پریکړه وکړه چې هیچا ته به د سیمې د امن خرابولو اجازه ور نه کړي او په اتحاد به ژوند پر مخ وړي. د پاکستان په پولیسان صوبا کې د زیات اورښت له کبله په رامنځته شوو پیښو کې درې کسان مړ شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پولیسان په بېلابېلو سیمو کې د یکشنبې راهیسې باران او واوره اورېدل پیل شوي چې د هوا پیژندنې څانګې په وینا تر بل سبا به دوام وکړي. د چین پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژه کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کاریډور فرنټ مشران وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډېر ژر احتجاجي تحریک پیلوي، ځکه د دوی په خبره نوموړي د پښتونخوا صوبې د ګټو لپاره په کار کول کې پات راغلي او د مرکز لخوا د پرمختګ د معمولي پروژو په بدل کې د مغربي لارې له غوښتنې په شا شوی. افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دوه اړخیز همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ترمنځ په کابل کې لاسلیک شول. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پیسیفیک څخه ووته، غړو هیوادونو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي. آسټرالیا او د دې تجارتي تړون نورو غړو ویلي کېدای شي چې د دې تړون سره د چین له ځای کېدو سره هغه تشه ډکه سي چې سپینې ماڼۍ رامنځته کړې ده. او د کرغستان یو عدالت د بشري حقوقو د فعال اعظم جان اسکروف چې په خټو ازبک دی د ټول عمر سزا حکم تایید کړ. د بشکیک د چوي سیمې عدالت نن اسکروف په دې تور مجرم وپیژاند چې په 2012 کال کې د ازبکانو او کرغستانو ترمنځ کومې شخړې رامنځته کړې او د پولیسو یو افسر یې وژل. شپږشپېته کلن اسکروف د قاضي له حکم وروسته وویل چې دی بې ګناه دی او د دې پرېکړې پر ضد به د نه خوړلو هړتال وکړي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه اعظمی اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې په ملک کې د ترهګرې په پیښو باندې لیکلي او وایي که څه هم د ضربي عذب اپریشن له وجې د قبایلي سیمو نه وسلوال وتلي دي، خو بیا دغه وسلوال اکثره وخت په ښاریو سیمو کې حمله کوي او بل دا چې اوس هم په قبایلي سیمو کې د دوی اثر موجود دی. هم په دې وجه په پاړه چینار کې چاودنه وکړې شوه. د ادارې په وینا که حکومت له دې ملک ترهګري ختمول غواړي نو باید چې د دوی سهولتکاران را پیدا کړي، ځکه چې وسلوال د خپل سہولتکارانو په مدد دا کاروایانی کوي. نو د دې عمل د مخنیوي لپاره به د سکیورټي او ایجنسو ترمنځ د رابطې نظام غوره جوړول وي او دې لړکی په مقامی کچ د بلدیاتي نمائندګانو نه هم مرسته ترلاسه کیدی شي. دریا اخري کې لیکي د دې سره سره باید چې حکومت د فرقواریت د نارو ختمولو لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اج ورځ پاڼه خپل ادارې کلی کې عوامي نېشنل پارټي د پوځي عدالتونو په معاملې باندې د ټولګوندیز غونډې را بللو غوښتنه کړې. د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه باندې د سیاسي ګوندونو د اندېښنې لري کولو لپاره د ټولګوندیز غونډې را بللو اراده څرګنده شوې او د شن وزیر اعظم نواز شریف هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لړکې اتحادي ګوندونو په اعتماد کې دا غستو هدایت جاری کړي. اداریه وایي دا د خپل منځي یووالي او سلام مشورې یو ښه روایت دی چې یقینا نتیجې به یې ډېر ګټورې راوخېږي او په جمهوري ټولنه کې داسې کېږي هم چې ټولې شخړې په سلام مشوره سره هوارې شي. اداریا اخري کې لیکي اوس حالات د غوښتنه کوي چې پاکستان کې د سی پیک معاملہ ده او که د فاټا اصلاحاتو باید چې په دې نور لزند کار وانه غستل شي او چې کوم هم فیصله وکړي شي په کار د چې حکومت د هغې د عملی کولو لپاره اقدامات وکړي چې پاکستان له دې بحران را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي وال سټریټ جرنال رسپانې د کورمې په پاړه چینار کې د شنبه ورځې د پمی چاودنې په اړه لیکنه خپره کړې او وایي چې سربیره پر دې چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي، اوسیدونکي لا هم د وسلوالو له بریدونو په امان نه دي. بلخوا اسوسییټډ پریس په خپله یوه لیکنه کې د امریکا په یو پوهنتون کې د نړۍ په چاپیریال د پخوانیو وختونو د طبیعي ناورینونو د اغیزو معلومولو په هدف د شوی یوې سیړنې مهم ټکی راخستی. تفصیل د هارون بچانا.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوی د شنبې په ورځ د کورمې په مرکز پاړه چنار کې چې افغانستان سره پر پوله پروت دی په یوه سبزی منډی کې په شوې بمی چاودنه کې 20 کسان وژل شول او لږ تر لږه 50 نور زخمیان شول. د لیکنې تر مخه د کورمې جنسۍ دغه سیمه چې اوسېدونکي زیاتره شیعه مسلمانان دي په تیرو وختو کې هم په پاکستان کې د پټنځایونو لرونکو سنی وسلوالو ډلو د بریدونو ښکار شوي دي. لیکن اکاگی شیعه مسلمانان په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په توګه ژوند کوي. د پاړه چنار د شنبې ورځې بمی چاودنې ذمواري د لشکر جنگوي په نوم یوې ناقانونه ګرځول شوې فرقه ییزې ډلې منلې. په لیکنه کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو خبریال ته د یادې ډلې د ویاند علي سفیان لخوا د یوه لیږل شوي پیغام په حواله ویل شوي چې دغه برید یې په سیمه کې د یوې بلې فعالې وسلوالې ډلې د مسعود طالبانو د شهریار ډلې په مرسته کړی دی. لیکن وای کورما په تیرو کلونو کې د نام نه یو شمیر پیښو شاهد پاتې شوی او زیاتوي چې په یاد ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو سربیره هغوی لا هم د ترهګر بریدونو کولو توان لري. بلخوا اسوسییټډ پرس خبري ایجنس د امریکا د میسیچوسټس ایالت د یو پوهنتون د هغې یوې څېړنې په اړه لیکنه خپره کړې چې هدف یې د نړۍ پر چاپیریال او تودوخې له نن څخه 200 کلونه د مخه د انډونیشیا په یوه غر کې د شوي آتشفشان اغیزې معلومول دي. د ساینسدانانو دغه ډلې د خپلې څېړنې لپاره د امریکا د شمال ختیځو سیمو چې د نیو انګلند په نوم یادیږي چېرته چې په پخوا وختو کې یو طبیعي ناورین راغلی و انتخاب کړی دی. د دوی تحقیق ښیي په نړۍ کې چې نن هم سیلابونه راوځي او یا ځینې برخې د وچکالۍ ښکار کیږي نسبت یې د انډونیشیا له تمبورا نومي غر څخه د لاوې راوتلو له پیښې سره جوړیږي. دغه څېړنه همداراز ښیي په چاپیریال کې د بدلون راتلو په نتیجه کې د امریکا په شمال ختیځو سیمو کې د خوراکي توکیو کمی واقع شو او ځکه نو خلک یې مجبور شول چې د هیواد نورو برخو ته کډې وکړي. د څېړنې تر مخه د نړۍ هغه هیوادونه چې خلک یې د چاپیریال د بدلونونو له وجې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کیږي پاکستان او شام هم پکې شامل دي. دا چې د نړۍ په هیوادونو کې د کب ساتنې سند به په راتلونکي کې د اقلیمي بدلونونو له وجې تر کومه بریده اغېزمن شي د هغه پوښتنه ده چې د خوراکي توکیو د موجودیت او د هغو د ساتنې په اړه زیاته راپورته کیږي. لیکنه زیاتوي دا ځکه چې د نړۍ ډیری خلک د پروټینو خپلې اړتیاوې له کبانو پوره کوي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale maherawi.
اوریدونکو مایک پومپیو پرون له سینټ نه د تایید د رای تر اخیستو وروسته د امریکای د استخباراتي ادارې سی آی ای د مشر په توګه د کار کولو سوګند پورته کړ. همداشان د سینټ بهرنیو چارو کمیټې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر لپاره نومول شوی ریکس ټیلرسن ته د تایید رای ورکړه. که هغه له سینټ هم د تایید رای واخلي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بشي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت زموږ د همکار بشیر ګواخنا ورو.
د امریکای سینټ مایک پومپیو د سی ای جاسوسي ادارې د مشر په توګه تایید کړ. پرون ماښام د پومپیو سوګند پورته کولو په مراسمو کې د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پینس نوموړی د خپلې تجربې لپاره وستایه. هغه زیاته کړه چې پومپیو به د نړۍ د یوې داسې استخباراتي ادارې مشري په غاړه اخلي چې د جاسوسي معلوماتو راټولولو کې ساری نه لري. مایک پومپیو 53 کلن دی. هغه د خلیج په جګړه کې یو پوځي افسر او په دې وروستیو کې د کنساس ایالت څخه د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړی و. نوموړي ته پرون 68 تایید او 22 مخالفې رایې ورکړل شوې. د ډیموکرات ګوند ډیرو غړو د سی ای ای مشرۍ لپاره د پومپیو په نومونې نیوکې کړې وي او ویلي وو چې هغه د امریکې په ټاکنو کې د روس مداخلې د څارنې زیاتولو او له بندیانو څخه د تحقیقاتو د طریقو او د لړکې د شکنجې په اړه واضح څه نه وایي. له اوریګان ایالت څخه په سینټ کې د ډیموکرات ګوند غړي ران وایډن ویلي چې پومپیو ځینو پوښتنو ته واضح ځواب نه وایي او د ځینو په اړه متضاد ځوابونه ورکړل چې له وجې دا ستونزمنه کړه چې نوموړی په څه یقین ساتي. په دې وروستیو کې د امریکې ځینو استخباراتي ادارو په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مداخلې په اړه ارزونه کړې وه. خود دې سره سره کله چې د جنوري په 20 تاریخ ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سی ای دفتر ته ورغی نو هغه ته ویل چې 100% د دوی د کار ملاتړ کوي. پومپیو په ویسټ پوینټ کې د امریکای لپوزی اکیډمۍ په 1980 کال کې فارغ شوه او د سړې جګړې په اخرو کې په غربي یورپ کې په دنده وګمارل شو. نوموړي په هارورډ پوهنتون کې سیاسي علوم هم لوستي. په همدې حال کې د اکسان موبایل کمپنۍ پخوانی مشر ریکس ټیلرسن چې د بهرنیو چارو وزارت پوسټ لپاره نومول شوی په کمو وټونو سره د سنټ د بهرنیو چارو کمیټې تایید واخیست. هغه ته یولس تایید او لس مخالف رایې ورکړل شوې. اوس به د نوموړي نوم سنټ ته ځي او که هغوی هم تایید کړه نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر بشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شام د حکومت او د رژیم مخالفو ډلو استازو ترمنځ د مذاکراتو لومړۍ ورځ په استانا کې له نتیجې پرته پای ته ورسېده. دا مذاکرات روس او ترکی په مرسته پیل شوي دي. د قزاقستان چارواکي بیا وایي چې نن د نهې په ورځ به د خبرو دوهم دور پیل شي. د شام د مخالفو ډلو اپوزیشن استازو خوشبيني څرګنده کړې ده چې د دې لیدنو په پایله کې ښایي په شام کې د روانې شخړې رښتینی حل وموندل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتہ جلال زیناور.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس د سوریې د رژیم د اپوزیسیون د ویاند یحیا العریدی په حواله ویلي چې د مخالفو ډلو استازو د ترکیه او روسیې له استازو سره هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا ګډون درلود. یحیا العریدی ویلي چې دا غونډه اوږده خو اغیزمنه وه. د عریدی په وینا په سوریه کې د بشري وضعیت د څرنګوالي او د اسیرانو د خوشي کېدو په اړه خبرې شوې دي، خو د سوریې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر په استانه کې د پرونیو مذاکرو په اړه په دمشق کې د اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل
تنسیق بین هذه المجموعات و
پاکستان کې مذاکرې د سوریې د رژیم د اپوزیشن ډلو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه دي. څو معلومه سي چې هغوی د سوریې له پوځ او حکومت سره په ګډه د تروریزم پر ضد له مبارزې سره یو ځای کیږي. دا به د نورو پړاوونو لپاره یو اساس جوړ کړي. له دې پرته موږ پاکستان کې د سوریې د خبرو د بری بحث نشو کولای. د سوریې د رژیم د مخالف اپوزیشن ویندوی یحیی العریدی ویلي چې پاکستان کې پرون د سوریې د لانجې پر سیاسي اړخ هم خبرې شوې دي. هغه باور څرګند کړ چې د دې لیدنو په پایله کې د سوریې دلانجه داسې حقيقي حل موندل کېدلای شي چې د امنیت شورا او د جنیو د اعلامیې سره به مطابقت لري. خو په دمشق کې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر ویلي چې د استانې مذاکرو ته به داسې فرصت په سترګه ګوري چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د مخالفو ډلو نیت پکې څرګند شي. د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې به د سوریې د وضعیت په اړه مذاکرې چې د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب پیل شوې دي نن هم دوام ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کاریډور فرنٹ په نوم د مدني ټولنې مشران وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د دې صوبې حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، خو وزیر اعلی پرویز خټک بیا دا داوه کوي چې په دې وروستیو کې چین ته د سفر په وخت غټ پرمختیایي منصوبې ترلاسه کړې دي او دا چې د چین له سرمایدارو د دغه هیواد له حکومت سره د یو شمېر نورو پروژو په اړه لوسنامې هم پر راتلونکي وخت کې لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زیناور.
د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډېر زر احتجاجي تحریک پیلوي. نوموړی وایي چې وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په ترلاسه کولو کې ناکام شوی دی. ډاکټر سید عالم محسود دا هم وایي چې غټ سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه کام پرسته ګوندونه په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو د حق لپاره په سمه توګه غږ نه پورته کوي. خود اتوار په ورس چارسده کې یو لوی غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان اویل چې مرکزی حکومت پر راهداري د 2015 د ټولګوندیز غونډې ژمنې نه دي پوره کړې. د اسفندیار ولی خان ویناوا چې مرکزی حکومت دې تر ټولو لومړی د مغربي لارې جوړولو خپل ژمنه پوره کړي او پر راهداري دې یو بل ټولګوندیز غونډه راوبلي. خبریال افتخار فردوس وایي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه ځکه په خپل حق مطمئن نه دي چې مرکزی حکومت سو سو واري خپل بیانونه بدل کړي دي او تر اوسه یې هیڅ څوک هم د راهداري په پوره منصوبه نه دي پوهه کړي.
حکومت دا کار
کار دے چاہے پدے کی ٹرانسپیرنسی راو لیا نو ددی خلاف کم یو ریزسٹنس دے غب خاطر خواہ کم شیا خو فی الحال نواز شریف حکومت ددی ٹرانسپیرنسی دے پارا سا خاص اقدامات چدے اگنے دی کڑی نو ترسو پوری چدا نکی گیا آغا پوری وچ دے شکوک و شبہات چدے آغا وجاری
د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال سورج وړاندې ویلي وو چې مرکزی حکومت با په اقتصادي رهداري باندې د سیاسي ګوندونو د اندېښنو لرې کول لپاره ډېر زر ټولګوندیزه غونډه رابلی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د جمی په موسم کې ننګرهار ته له هغو ولایتونو نه د روزګار لپاره ځوانان راځي چې له یخنۍ له وجې پکې مزدوري په ټپه ولاړه وي. دغه ځوانان بیا په لاسي ریډو کې د سهار نه تر ماسخوتنه پورې وچې میوې خرڅوي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي موسم کې پکې هوا معتدله وي، ځکه خو ورته له نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي او د ژمي په سیزن کې پکې مزدوري کوي. سکل ورته هم د تیرو کلونو په څیر د بیلابیلو ولایتونو څخه ځوانان راغلي او په ورځ مزدوري بوخت دي. یو تن چې د زابل ولایت سره تعلق لري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د جلال آباد ښار له خلکو څخه ښې خاطرې لري.
زه محمد اکرم د زابل ولایت د نوبهار د ولسوالۍ اوس فلحال د ننګرهار په ولایت کې موږ د مسافرۍ خپل ژوند کوونه که ښاروالي راشي هم موږ ته څه نه وایي. که د دوکان د مخه موږ داسې د لسو منټو یا د پنځه لسو منټو دپاره ودرېږو، موږ د وچې میوې رېړۍ دي، دوی موږ ته دا نه وایي چې یا مه ودرېږئ. نو موږ د دې خلکو څخه په بار بار راځي. زموږ وطن کې یخنۍ ډېر ده، موږ د یخنۍ له کبله څخه چې هلته کاروبار نه کېږي نو بیا موږ دلته راشو په ځمي هر کال راځو.
یو بل تن هم چې د زابل ولایت اوسیدونکي دي وایي چې د ژمي په سوړ موسم کې په خپل ولایت کې مزدوري نشي کولای او هر کال په ژمي کې جلال آباد ته د مزدوري لپاره راځي.
زمیر ځخان، زابل د ولایت د نوبهار د ولسوالۍ د پنځو د کلي اوسیدونکی یم. ژمي په موسم کې چې هلته یخ وي او کاروبار نه وي، دلته راغلی هم کاروبار کو او هم د ننګرهار د نرمې هوا نه خوند اخلم. دلته یو شپږ کسه انډیوالان په یو وتاکم نیولی دی او په شریکه خپل دیګی هلته کوو
یا د دې وی چې پر زابل سربیره له یو شمیر نورو ولایتونو لکه غزنی، پکتیا، پکتیکا او شمالي ولایتونو څخه هم په سلګونه تنه ځوانان ننګرهار ته د مزدورۍ لپاره راځي. خو په ننګرهار کې بیا په زرګونو تنه ننګرهاري ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، اوس هم د روان خبرونه په دې برخه کې د بختیار خټک او د شان خان په غږ کې د سندرې درازو.
نکو کے برابر کا نمیرا تلگے پاس بٹوار دا سر کا نمیرا تلگے پاس بٹوار وغر دا سر کا گلنا دفر
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل ریپورت ته د زورا په نوم د افغان جنو آرکسترا د 2018 کال د فری میوز جایزه ترلاسه کړې ده د دغه آرکسترې بنیاد ایښودونکی ډاکټر احمد سرمست وای دا د افغانستان د موسیقۍ لپاره د اهمیت وړ ده او هیله ښایي چې دې سره به نورې افغان نجونې هم وهڅیږي چې د افغانستان د موسیقۍ په میدان کې راشي او دا شان دغه موسیقي نور هم وده ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فاریبا ظاهر ناورو. د زهره په نوم د افغان نجونو آرکستر سږ کال د موسیقي فری میوز په نوم د یوې نړیوالې ادارې کلنۍ جایزه وګټله. دغه نړیوالې اداره چې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د موسیقي د آزادې لاهې یا فری میوز په نوم فعالیت کوي د موسیقي هنر په وړاندې د خنډونو او ستونزو د لرې کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست له ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جایزه په افغانستان کې یو مثبت بدلون منعکسوي.
امو رقمه که حضور خود ارکستر بانوان
څنګه چې د اروپا په سټیجونو کې د افغان جنو د ارکستر حضور ټول هغه منفي انځورونه له منځه وړي چې د افغانستان په اړه شته، دا په خپله یو مثبت بدلون دی او بل د ازادۍ د الهي په نوم جایزه هم کولای شي زموږ مسؤلیتونه زیات کړي او هم یو ځل بیا زموږ مثبت بدلونونه په رسمیت پیژني او اهمیت ورکوي.
د افغان جنو دغه لمړني ارکستر د جمعې په ورځ د جنوري په 19 نیټه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په پای کې د شاوخوا 3000 کسانو په وړاندې یو ساعت د موسیقي آلات وژغول. د افغان جنو دغه آرکستر په دې هنر سره وښودل چې دوی د خپل هیواد پر ځینو ناوړه دودونو او د مارک پر ګواښونو برلاسي سوي دي. شغلې سرمست وایي تر اوسه دغه آرکستر یا هنري ډلې د سویس په سفر کې 15 کنسرتونه اجرا کړي او له نورو هیوادونو څخه هم بلند لیکونه ورته رسیدلي دي. زهره په افغانستان کې د نجونو لمړنۍ او یوازینۍ آرکستر دی چې 2.5 کال وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی دی چې ډېرش غړي او دوی تنې شتینه مشرانې لري. شغلې سرمست راته وایي چې ولې د دې هنري ډلې نوم زهره انتخاب کړی دی.
در اسطوره های قدیم
زمونږ د کلتور په خوانی او اسطورو کې د دوه خويندو زهره او ناهید نمونه راغلي چې له موسیقي سره تړلې دي. د دې لپاره چې د آرکستر ته تاریخي تړاو ورکړو د زهره نوم مو ورکړی او بل دا چې تر اسلام مخکې ادبیاتو کې هم زهره د موسیقي الهه وه.
زهره د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له یو لسو هنري ډلو څخه دریم لوی آرکستر دی چې د احمد ناصر سرمست په خبره په سیمه کې ساری نه لري. په دغه آرکستر کې نجونې چې عمرونه د 1300 کلونو ترمنځ دي د موسیقي آلات شخوي. دوی د افغانستان له بېوزلو او یا هم بې سرپرسته کورنیو څخه دي چې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې فني او مسلکي درسونه ورښودل کېږي. د افغانستان موسیقي د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د جګړو له کبله له هغه هېواده د موسیقي د متخصصینو د وتلو او د طالبانو د تګلارو له کبله چې د واکمنۍ پر مهال یې په افغانستان کې له لویه سره موسیقي بنده کړې وه سخته ځپل شوې ده. خو د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ وایي چې د نورو هنري ډلو په جوړولو سره غواړي په افغانستان کې دغه هنري تشه په تدریج سره راکمه کړي. اوریدونکو زو مومند ایجنسی ته چرته چې ولسی سندرغاړی اعتبار خان وای چې تر دې دمه به ل 3000 زیات ټپې چاربیت او غزلې او سندری ویلی وي. 50 کلن اعتبار خان چې د ټرک ډرایور هم دی وای په سندرو کله پیسې نه دی اخیستي. د هغه د ژوند په اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د بابی خیلو غلنی محمد جنسی وسیدون کې او خو غغ لرون کې ولسی سندرغاړ ادوار خان وای چې غل ډیر ماشوموالی رهسه سندره وای شروع کړیو او د پیښور په جګی د سیمې یو سندرغاړي سید میر نه ډیر متاثر وو
کیسټ میسټ په اوریدلی سغینه غینه شاخ شو زغه شو دا جو مې پرونه کاون پرما سر میر استاد ډیر اورې خو دې بخ دا د کیسټ نه زغه شو سید میر نه دی هغه کې نه دی هغه کې غزه
اعتبار خان چې عمر تر 500 سره سیدل دی وای چې لږ زیات 3000 پورې سندري چاربی ته قصي غزل او ټپه به ویلې وي
تعلیم منشته او زما شرط سه بود خلق بانه بخلی گیدل که لو با و سال خبره میسره با و زما میسره و لو و سریغ دقه و غزلم دقه شعر رو بایی که نخوره که ما دوشی دقه و چی شرط شو ما بیل اقا با خلق بانه خریف با وام بانه بخلی گیدل دیر زیاد او کنه شاق نبایی دیر که شاق دوست چیش دیدی که دادش
مید سلما بیلتون خوا خطا دی دخل جانان دو بیلنگی لاج رازی نای
ادوار خان په بابی خیلو کې د هلکی ګنداو په لار کې په یو شال غر کې کور لري چې حجره کې ورسره هر وخت مینوال هم موجود وي ادوار خان د غټ ګاډي چې ورته هینو ټرک ویل شي ډرایور هم دی
کراچی پورې ترې به تابات او منسی د غزینو پورې پروګرامونه کړی ته ارشد او دا مې له سم کې یو ربا په وګړي نو استادان د ستار او ستار شو کړه مې په نیم څه کړی
ادوار خان د تیر اتو میاشتو راځي لکوره نه دی وتلې ځکه چې د شوګر نومې ناروغي له وجې په کور دی نه مزدوري کولې شي او نه چیرته د ملګرو محفل لتلې شي
شوګر تکلیف دی ته بس د وی یو دغه فرما مته د پرستنې او انسولین ستنی دی ګولې نو به چې خو یو سعودي کې دی خاطر نه دی او دلته مې د بچی دغه کلینډری کې دی ګارډ سره ترون زمانم را صفه دورو نه راسم دغه کې ټول امداد کې چې بیمار عمر ټول پیسې را لږ دی دغه ولې ګو دی قرض او یاسي ور کول خو لکه
د خوګ غږی ادوار خان خواهش دی چې هغه په صحت روغ شي او ملګری یو وار بیا محفلونو ته را وغواړي شانواز ترکزی ماشا ریډیو محمد جان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړن او مهم خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نورو
تیروز د قبایلی سیمې کورمی په صدا شار کې د شپږ قومونو د ګډ مشرانو جرګه وسوه او د پاړه چنار به میچاودنې غندنه وکړه د جرګې ګډونوالو پریکړه وکړه چې چاته به د سیمې د امن خرابولو اجازه ورنکړي او په اتحاد به ژوند پر مخ وړي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د زیات اورښت له کبله پر امسته سو پیژو کې درې کسان مړ شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د یکشنبه راهیسې باران او واوره اورېدل پیل شوي چې د هوا پیژندنې څانګې په وینا تر بل سبا به دوام وکړي د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي پروژې کې د پښتنو سیمو د ګټو لپاره مبارزه کوونکي ټولنې کاریډور فرنټ مشران وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد به ډېر ژر احتجاجي تحریک پیلوي د دوی په وینا نوموړي د صوبې د ګټو لپاره په کار کولو کې پاتې راغلي او د مرکز لخوا د پرمختګ د معمولي پروژو په بدل کې د مغربي لارې له غوښتنې په شا شوی دی افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دوړخیز همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل دا تړونونه نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ترمنځ په کابل کې لاسلیک شول وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پیسیفیک یا آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته غړو هیوادونو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي استرالیا او د دې تجارتي تړون نور غړو ویل کې داسې چې له دې تړون سره د چین د ځای کې دوه سره هغه تشه ډکستي چې سپین ماڼۍ رامنځته کړې ده د قرغستان یو عدالت د بشري حقوقو د فعال اعظم جان اسکروف چې په خټو ازبک دی د ټول عمر د بند سزا حکم تایید کړ د بشکیک د چوي سیمې عدالت نن اسکروف په دې تور مجرم وپیژنده چې په 2012 کال کې د ازبکانو او قرغستان ترمنځ کومې شخړې رامنځته کړې او د پولیسو یو افسر یې وژلی و خوش پشپېته کلن اسکروف د قاضي له حکم وروسته و چې دی بیګنا دی او د دې پریکړې پر ضد به د نه خوړلو هړتال وکړي
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي زه فرخند اسد د خبرونو ویاند احمد شاه زمي او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر